د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراغلست. قدر من اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې راپورونه خبريږي او په دوهمه نیمه کې د ازادي ملمه د ځنګړو مرکو یو بل برخه وړاندې کیږي. خو لومړی په مخکې خبرونو ته، د اروپای ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو د دې ټولنې لغړو هیوادونو څخه سوریې او افغانستان ته د کډوالو د بیرته ستنولو په اړه خبرې کړې دي. ای پی ای خبری آژانس پرون د اتریش د کورنیو چارو د وزیر ګرهارد کارنر له قوله خبر ورکړ چې نوموړی وایي دا ډیره مهمه ده چې د کډوالو د ایستلو موضوع د اروپا په کچه تطبیق شي. ښاغلی کارنر همداراز ویلي دي چې د اروپایي ټولنې ډیری غړي هیوادونه غواړي پوه شي چې اتریش څنګه وکولای شوی افغانستان او سوریه ته په مستقیم ډول د کډوالو د بیرته ستنولو چار عملی کړي. کارنر زیاتوي چې د تیر کال په ترڅ کې د سوریه شاوخوا زر تنه وګړي څه په خپل خوخه او څه په جبري ډول سوریه یا نورو اروپایي هیوادونو ته استل شوي دي. د اتریش د کورنیو چارو وزیر د هغو افغان کډوالو د شمیر له خودلو ډډه وکړه چې په مستقیم ډول افغانستان ته استول شوي دي. د اروپایي ټولنې د کډوالۍ کمشنر ماګنوس برونر په دې غیر رسمي غونډه کې چې د پنځشنبه په ورځ د قبرس په پلازمینه نیکوزیا کې جوړ شوی وو ویل، د اروپای ټولنې غړي هوادونه خپل هیواد ته د افغان کډوالو د ستنولو په مسله کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو په حال کې دي. د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنعت چارواکو ژمنه کړې چې افغانستان ته به هغه درمل صادروي چې د اعتبار د مودې پای ته لږ وخت پاتې نه وي. د منځني ختیځ آنلاین خبری شبکې منا د بنگلاديش د روغتیا د وزارت د یو بیان په حواله خبر ورکړی چې د طالبانو د حکومت د درملو د تنظیم د چارو د رئیس حافظ نعمت الله ایوبی او د بنگلاديش د درمل جوړولو د صنایعو د ټولنې د عمومي منشي ذکر حسین په کتنه کې همداراز موافقه وشوه چې بنگلاديش به د لوړ کیفیت لرونکي درمل په مناسبه بیه افغانستان ته صادروي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون چې طالبان اداره کوي هم پر خپل ایکس پانه خبر ورکړی چې د طالبانو د پلاوی د سفر پر مهال د بنگلاديش د درملو د جوړولو د شرکتونو چارواکي هڅول شوی دي چې په افغانستان کې د درملو د تولید په برخه کې پنګونه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د اړتیا وړ خپل ډیره برخه دارو درمل له بهر څخه واردوي او د طالبانو د حکومت د مالی وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې له پاکستانه د درملو پر وارداتو ممنوعیت به د رواني سلوغې میاشتې له شلمې نیټې څخه عملي شي. د ایران د اټومي انرژي د ادارې مشر د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د مفتشانو د راستنېدو اجازه له دې شرط سره تړلې ده چې دا اداره په تیر دوبی کې د ایران پر اټومي تاسیساتو د اسرایلو او امریکا د حملو په اړه خپل دریس واضح کړي. د ازادي رادیو د ایران د څنګه رادیو فردا د راپور لمخې ایرانی رسنیو پرون جمعه د ایران د اټومي انرژي د ادارې د رئیس محمد اسلامي له قوله راپور ورکړ چې د وی د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مفتشان باید لمړی د حملو په اړه خپل دریز واضح کړي او له هغه وروسته به تهران پر دې غور وکړي چې د زیانمنو اټومي تاسیساتو ته د ملګرو ملتونو مفتشان پریږدي کنه. د تیر کال په دوبی کې د اسرایلو او متحدو ایالاتونو په حملو کې د ایران ځینې اټومي تاسیسات زیانمن شول. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی له رویټرز خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي دي چې له دریو زیانمنو تاسیساتو ناتانس، فردو او اصفهان پرته دا اداره د ایران نورو دیارلسو اټومي تاسیساتو ته لاسرسی لري. او روسی او اوکراینی مرکچیانو د اوکراین پر ضد د روسیې د جګړې په اړه د مهمو خبرو په ترڅ کې له امریکایي چارواکو سره کتلي دي. د ازادۍ راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې دا غونډه پرون په ابوظبي کې جوړه شوې وه او پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته دا لومړی ځل و چې د روسیې او اوکراین چارواکو له امریکایي مقاماتو سره مخامخ خبرې کولې. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ له یو پلاوي سره د ولسمشر ولادیمیر پوتین تر کتنې وروسته کرملن په اوکراین کې د خپلې ارزی ادعا په مسله کې په خپل دریس کې هیڅ راز نرموالی نه دی راوستی. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین کې د ژمي په سختو سړو شپو ورځو کې د برېښنا د نشتوالي له کبله تپه تیاره ده او د روسیې حملې لا هم روانې دي. روسیا د اوکراین په دونباس سیمه کې د درنو تلفاتو په منلو سره د نورو سیمو د نیولو لپاره د سوکا پرمختګ په حال کې ده. ولسمشر پوتین او نورو روسي چارواکو ویلي دي چې که مسکو له ډیپلوماتیکو لارو د دې سیمو د نیولو هدف ترلاسه نه کړي نو نورې ډېرې سیمې به د زور په کارولو سره ونیسي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه خبريږي. وابوري چې تر بیگانه شپې پورې هم د افغانستان یو شمیر لوی لارې د واورو د ورېدو له کبله بندې وي. د اړه په یو راپور کې به واورئ چې د چاپیریال د پاکوالي د ساتنې لپاره خلک باید له کوم ډول سونګ ټوکو کار واخلي.
یو رقم نویت دی چې دوی هغلته مخکې دینه چې سونګ ته اماده شي مضره مواد یې په یو پروسې کیمیاوي لاندې هغه کوي چې تر څو مضره مواد یې کم شي.
له یو متخصص ډاکټر سره په مرکه کې پر دې خبرې کوو چې د سړو پر مهال خلک باید کوم کارونه وکړي چې ناروغه نشي.
بهتره دا ده چې د کوټې محیط ګرم شي، د حرارت درجه اتمن د اتلو سو یا شلو درجو په شاوخوا کې کې ترمومیتر موجود دی کنه یې دوه غټ ورڅخه سره خوراب کیونه کې.
افغانستان کې د ناتو د شل کلن حضور په اړه د امریکا د ولسمشر سرګندونو د اروپای متحدانو غبرګونونه پرولې دي. د دې او نورو مطالبه د اورېدو لپاره را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
نن شنبه ده د 1404 هجری لمریز کال د سلواغي یا دلوي څلرم ده چې د 2018 میلادي کال د جنوري ل 1408 سره برابر ده. د خبرونه ز احمد تکل تاسو وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته. په داسې حال کې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې درنې واورې ورېدلې، ډیری لوی لارې له هم د خلکو او موټرو پر مخ بندې دي. د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت پرون راپور ورکړ چې د سالنګ د لوی لارې په ګډون د هیواد ځینې کوچني او لوی سړکونه د وروستیو واورو د ورېدو او توپانونو له کبله په موقت ډول تړل شوي دي. د دې وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل فیسبوک باندې لیکلی دی چې په سالنګونو کې له چهارشنبه ورځې راهیسې تر بیګانش په پوري د درنو واورو د ورېدو له کبله د لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د ښاغلي حق شناس په وینا د پنځشنبه په ورځ د سالنګ په دوه شخص سیمه کې د واورو د ورېدو، توپان او د واورو د خوېدو په نتیجه کې یو هوټل او څو دوکانونه تر واورو لاندې شوې دي. نوموړی زیاتوي په بامیان، دایکنډي، غور، بدخشان، هرات او غزنی ولایتونو کې هم ځینې لارې د تیز واورې د ورښت او توپانونو له کبله په موقت ډول د ترافیکو پر مخ تړل شوې دي. ښاغلی حقشناس وایي چې د هوا له ښه کېدو سره به له دې لویو لارو د واورو د پاکولو چارې پیل او لارې به د ترافیکو پر مخ پرانستل شي. د ټولګټو چارو وزارت ویان د پرونی ورځې په ترڅ کې په سالنګونو کې د واورو د ورېدو له کبله د دوه تنو د مړینې او د 12 نورو د ټپي کېدو خبر هم ورکړی دی. لدې مخکې د افغانستان کورنیو رسنیو د پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې د وروستیو درنو واورو د ورېدو په نتیجه کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې لڅلويختو ډیر کسان مړ شوي او ل 300 ډیر د استوګنې کورونه ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت د پنځشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ازبکستان د وارداتي برېښنا یو مزای د پلخمري او کابل ترمن ساحه کې د سختو ورښتونو او توپانونو له کبله زیانمن شوی او اوس مهال په 12 ولایتونو کې د برېښنا بهیر پرې دی. برېښنا شرکت چې طالبان یې اداره کوي پر خپل ایکس باندې لیکلي دي چې د برېښنا شرکت ټیمونه د سالنګ د لوی لارې د بندېدو له کبله منتظر دي چې حالت عادي شي او دوی د ستونزې ژر تر ژره حل کړي. د کابل او شاوخوا ولایتونو خلک د برېښنا د کمښت او نشټوالي له کبله شکایت کوي او وایي دوی مجبور شوي دي چې خپل کورونه د لرګیو، د ډبرو، د سکرو، تیلو، ډیزلو او د سونګ د نورو موادو په وسیله تاوده کړي. د چاپیریال ساتنې د چارو متخصص وحید الله صدقی وای خلک باید د موزرو سونګ ټوکو پر ځای لرګي یا د ډبرو سکاره وسوځوي. خو ښاغلی صدقی د ډبرو پسکرو کې هم د هغه ډول سپارښتنه کوي چې فلټر شوی وي.
عام خلک کچیر ته هڅه وکړي داسې سونګ ټوکی ونسوځوي چې هغه هوا ته ډیر موزر وي، بلکې کوشش وکړي چې بلوط لرګي چې دی د سونګ مزرام مواد چې کم تر دي نظر زغاله تا اسکارو یو رقم نویات دی چې دوی هغلته مخکې دینه چې سوان ته اماده شي مزرام مواد یې په یو پروسې کیمیاوي لاندې هغه کوي چې تر څو مزرام مواد یې کم شي بیا داس ول کیږي. که چیرته د دوی مالي امکانات ښه وي کیدای شي دوی فلټر کیږدي، ډېر قیمت هم نه دي، یو څه د اوبو مصرف لري، برق دوی ولري او کچیرته وکوي شي هر کور د خپل کور نه چې کوم دود وزي هغه تصفیه کی بیا هغه موثر کیدای شي.
ښاغلی صادقی سپارښتنه کوي چې خلک دې د ټایرونو، پلاستیکي توخو او بوټونو په څیر مضر شیان نه سوځوي. د چاپیریال ساتنې کارپوهان او فعالان وایي وروستیو واورو او بارانونو د هوا او چاپیریال د پاکېدو هیلې زیاتې کړې دي، خو دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې د ناولو سونګ توکو کارول به چاپیریال بیرته ناولی کړي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو هم اوریدل، په تیرو درې ورځو کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې درنه واوره شوې ده، سره له دې چې د واورې د وچکالۍ په لرې کولو کې هیلي راژوندې کړې، خو یو لړ ستونزې هم رامنځته کړې دي. سلطان محمد سرور د سړول کبله د احتمالي ناروغیو په اړه د کوچنیانو له متخصص او د کابل د طبي پوهنتون له پخواني استاد ډاکټر احمد الدین معارج سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې ده چې په دې سړه هوا کې خلک څنګه ځانونه او خپل کوچنیان له یخنۍ او ناروغیو وساتي.
ما مشوره دوادواله ته داده شي دوه مشکل سره مخامخ کیږي. عمدتاً یو څنګه ماشومان ګرم وساتي، دا به یو پوښتنه وي. نو د دې لپاره چې مرزونه موږ لګري وسې ځکه چې زیات مرزونه په تیر به ویروسونه دي چې هغه په سړه هوا کې هغه تکثر کوي او معمولا د تنفسي ناروغیو او کله کله هم د دماغي ناروغیو سبب کیږي. نو دې لپاره چې دغه ناروغي نه لګري وسې، بهتره دا ده چې محیط ګرم سي، یعنی د کوټې محیط ګرم سي، د حرارت درجه اتمن د اتلو سو یا شلو درجو په شوخه کې ترمومیتر موجود کني دوه رغه تور پچی سره خولاب کیونه کی ګرم احساس کی خړی او خولاب کیونه کی او هم یخ احساسونه کی. دوه خبردار ده چې په سړو هوا کې په تیرې په واورو کې په موږ په هواد کې ډېر لارې بندي، کله چې ماشوم له مشکل سره مخامخ شي، ناروغي سره مخامخ شي، کورنۍ به څو کی چیرته انکونی سي ډاکټر فلرسي. نو یو خبره باندې باید موږ هیوادوال پوسی چې په سړه هوا کې زیاتره ناروغي ویروسي ناروغي دي. نو دا معمولا انټيبیوټیکو ته یا د میکروب ضد دواګانو ته ضرورت نه لري، فقط په عادي دوا باندې چې هغه د تبې شکول دي پاراسیتامول ورته وایي او یا بل د ژبل معادل ایبوپروفین ورته ویل کیږي، دوه د درې تبې ضد دواګانې دي. دغه دواګانو په واسطه باندې کولای شي دا د ماشومان طبي یا ټوخی کنټرول کړي.
مننه ډاکټر صاحب. ځینې خلک کورونو کې بخاریو کې د اسکارو ډبرو څخه کار اخلي، اسکارو په کاروي، هغه ته څه توصیه لري؟ مهرباني.
ما ډېر دې نظر مې دغه ډېر پټینګ وایم، هو ډول ته شي د ډبرو اسکارو باید په کور کې په کوټه کې اصلا استعمال نکړي او که چېرته استعمالي د څه وخت استعمال کې ټول ویخي د خو په وخت خو د بیخینه استعمالي د ما نظر نه ده. که چېرته توخانی لري نو تنه هغه وخت د استعمال کې شي دوی ویخي د ورځې لپاره د ګرمه کې شي کوټه د شپې لپاره ګرم او ساتل شي او یا که بخاری کې استفاده لري کې نو کوشش دی چې په خلای باندې ونه کې ځکه کوټه کې د غاز راوځي سر د خپې کله کې د بخاری او هغه د نلو شاوخوا سي د دودکش سره وصل ده هغه د مخ په خټو باندې کله کې چې داخل د کوټه ته مغر نه نوځي دود د بخار نه نوځي او بل د غاز د دبې دي د غاز د بونه د تل په سره د موږ ودوالې په دغادي شکل باندې د استفاده لري کې کېدای شي د باندې کې خو لسی یو غاز یو بخاری نکه شکل لکه پشرفه یې خده کنی په غادي غاز دبو باندې باید کوټه ګرم نه کی.
ځینې خلک سفر کوي لایو زینه بل زیته د فتن لار باندې سي و او درناسي موټر شلون کی او مسافر کوم تدابیر باید ونی سي سه لري سخت تخنی سره مخامخ نسی.
اول خدای به تر دا شي په یخ هوا کې د تګ محدود سي، ځکه چې د مثلا موټر کې یا په بس کې سره کینی دا د ډیر خلک موجودیت دې سبب کې چې مرزونه یو بل تزر انتقال شي. نو کچته احیانا دا څوک چې ډیر مجبوریت سفر کوي نو لږ خطر موجود کیږي، نو بهتره دا ده چې مخکې دې سفر وکړي باید ځان باید خو پوښي اډه اقل درې یا څلور تر کلی به ولري درې تر خو باید څل څل واغوندي په یخ هوا کې حتی اضافه کلی هم ځان سره ویسي ان کانډری دغه یخ کوم بل سره موجه سي موټر خراب شي کوم بل مشکل سره دې ځکه تدابیر دوه شوي ته ډیر مهم دي. یو د ټول ځان د پوخل لپاره او لټول مهم دي، په دې پوخل لپاره ډیر مهم شي ضروري شي. او دغه دوه برخه ته متوجي وسی سردونه مهم ده خو ډیر جات مهم نه ده او بل مهمه خبره ده چې پوز دې هم باید نازک پسمال باندې پوزیشن دي یا بل لونګي په برخه باندې دي خپل پوز هم وو پوخي دسکش باید موجود کې دسکش موجود نه شي هر شي موجودي خلطي پلاس کې ګرمي خلطي صوت نه خلطي پلاس کې واچي او سونه خلطو کې واچي البته دا په دې معنی نه ستنه درجه یخ د لمن دي دا نور وجود تر چې د لاس په یخ سي او تور سي شنه سي نو د دې سات کې سي مینه لخته سي د لخته کې داسې موضوع لري چې سکتي مغزي کې سره او یا سکتي قلبي کې سره
د کوچنیانو د ناروغیو متخصص او د کابل د طبي پوهنتون پخوانی استاد احمد الدین مارج و چې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدرمنو اوریدونکو د خبرونه په دوام کې نور راپورونه هم لرو. د دې راپورونو د اوریدو لپاره له احمد شبر سره ووسی.
له احمد تکل څخه مننه. د خبرونه نور مطالبه ته مخه کو.
له خبرونو ور اخوا
د ملګرو ملتونو د ماشومان او بچی صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې ژمی او سړی هوا د کونړ د زلزله ځپلو ناورین پسې جوړ کړي دي. په کونړ کې د اگست په 1 زلزله شوی و چې تر 2200 ډیر کسان پکې وشل شول او تر 3600 ډیر پکې ټپیان شول. د دې زلزله لامل شاوخوا 6200 کورونه یو مخ تخریب شول چې د دې کورونه اکثر اوسیدونکو په خیمو کې ژوند کوي او ستنې خیمې واورو رنگ کړي دي.
او جوندم په حال په خیمو کې ده او پاسره باندې واور وریږي.
د افغانستان ختیځ کونړ ولایت د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکو مومن خان دی چې وای پنځم شپې د جنوري په 22مه واور هغه خیمه هم پرې ونړولې چې په زلزلو کې د کور تر رانی دوه وروسته پناه وروړې و. د جمعې په ورځ د جنوري په 22مه آزادۍ رادیو ته وویل
بیګاره باندې واور شوې ده ډیره زیاته خیمه را لمات کړي هم دي زره شوې ده کور نه ډیر د زول دي نو دا هغه د وځ دمو کورن تطلې نه شو او ژوند په لحال په خیمو کې ده او پاس را باندې واور وریږي حالات ډیر خراب دي د جمعې چې جمعني چې کم سامان دي دا شین ته ضرورت دي او واړم په تکلیف کې دي مشران خلک لرو مې بیماران لرو مونږ دلته امید کو چې دا څه خلک کیڅو چې مونږ دی کلیس مونږ دی دارې سره یو څه مدد وکي.
د یادې ولسوالۍ د چلاس کلی یو اوسیدونکو ملک عبد السماد هم ازادي رادیو ته وویل چې خځې ماشومان سپینګيري او سلکونه کورنۍ د ولایت دی وګال او څوکۍ ولسوالۍ ته نږدې سیمو کې په شدید سړه هوا کې تر خیمو لاندې بند پاتې دي.
برباری شروع ده خیمه ناستی دی خلق بچی خیمه وارو نیولی دی او خلق بچی تلافی نده کرده نسوک زخمی لرو خود آقا ده خلق ایسار دی معصیره دی لارم بندی دی که معصومان او کمزور زنانه سپینگیرو دیو وزا خراب زکده چی خیمه دوله یو متر یو نیم متری
د دوی خبره تر اوسه له کومې سیمې یا کلی د انساني تلفاتو راپورونه نه دی ورکړل سوي. خو د طالبانو حکومت د ټولګټو وزارت د پنځشنبه په ورځ نوښته ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختې واورې او باران لامل لږ تر لږه 14 کسان مړه سوي، یو شمېر کورونه نړېدلې او ځینې لوی لارې د واورو د ورېدو لامل بندې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف هم د زمي پراتک د زلزله ځپلو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې زمي د ماشومانو لپاره وضعیت له کړکېچ ناورین ته بدل کړی دی. د سویلي اسیا لپاره د یونیسف سیمه ایز مشر سنجای ویجیسکرا په هغه ویډیوي پیغام کې چې یونیسف په خپله ایکسپانه د پنځشنبه په ورځ د جنوري په 22مه د کونړ ولایت له خاص کونړ ولسوالۍ ثبت او خپور کړی ویلي چې سړې هوا زلزله ځپلې په ځانګړي توګه هغه کسان چې بے سرپنا دي د ژوند ګواښونکي وضعیت سره مخ کړي دي. د ویلي
There are thousands of children and families who've survived the recent earthquake but are in desperate need.
زرګونه ماشومان او کورنۍ دلته شته چې له وروستۍ زلزلې ژوند دي پاتې شوی خو بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. انصاف د ځخ پاک او په روغتیا او د تغذیه خدمات رواني ټولنیز ملاتړ او ساتنه ولته چمتو کوي. موږ د هڅې کوو چې د هغه ماشومانو چې خوندزي ویچړ شوی تر سونه دوام وکړي. د هوا درجه لا د مخه راټیټه شوی او ډیر ژر به د یخنۍ درجه نور هم ټیټ شي. په ځانګړې توګه د هغه کسانو لپاره چې کورونه له لاسه ورکړي او بې ځایه شوي دي. دا یو جدي او د ژوند ګواښونکی وضعیت دی.
د ملګرو ملتونو د ادارې په خپل اکسپانا په بیلابیلو بیانونو کې زیاته کړې چې ډیری کورنۍ لا هم د خپلو مینو بې ځایه او د هوا درجه د صفر لاندې او سړه ده چې په ټکو یې شاوخوا 2,00,000 ماشومان له سختو او ژوند ګواښونکو شرایطو سره مخ دي. یونیسف ویلي چې دوی زیانګالو ماشومانو او د هغوی کورنیو ته د ګرمو جامو او تودولو لپاره د توکو په ګډون د زمي مرستې چمتو کوي، خو ټینګار یې کړی چې دوی لا هم پراخو بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، هغه څه چې د زلزله ځپلو سیمو ځینې رضاکاره مرستندویانې هم غوښتنه کوي. د دوی په خبره ځینې داسې سیمې هم شته چې د دوی ورتګ شونی نه دی او خلک پکې بیړنیو ژغورونکو مرستو ته اړمن دي. دا خبرداری وروسته له هغه دي چې د افغانستان په څو بیلابیلو ولایتونو خصوصا د هیواد ختیځ کې د 2015 کال له اګست میاشتې وروسته پرله پسې زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل او زرګونه کورونه او زرګونه کورنۍ د کورونو ویجاړېدو وروسته خیمو او نامناسبو سرپناو کې ژوند کولو ته اړ وېستل. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو مخکې له دې هم خبرداری ورکړی چې د افغانستان د نفوس یوه لویه برخه په ځانګړې توګه ماشومان او نورې زیانګالې ډلې به په 2020 کال کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
په افغانستان کې د ناتو د تیر حضور پاړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر سرګندونی او په بریتانیا کې خبرګونونه. ډونالد ترامپ ویلي دی چې د ناتو د غړو هیوادو پوځیانو په افغانستان کې د شلکلنې جګړې پر مهال له لومړۍ کرښې ځانونه لري ساتل. سلطان محمد سرور د جرمني د خبري اژانس راپور په استناد نور جزئیات اوري.
د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ترامپ د خبرې چې په وینا یې په افغانستان کې د ناتو عسکرو د جګړې لومړی کرښې ځانونه لري ساتل د برتانیا د پارلمان غړي او پخوانی پوځیان په غوسه کړل. ترامپ فاکس نیوز سره مرکه کې یو ځل بیا خپل دا نظر تکرار کړل چې کله ناتو وغوښتل شي نو د امریکا ملاتړ به ونه کړي. هغه وویل
We have never really asked
موږ په واقعیت کې هیڅ کله له دوی څخه څه نه دی غوښتي. دوی به وایي چې افغانستان ته ځینې سرتیري لیږلې دي، دا او هغه دوی وکړل. دوی یو څه شاته پاتې شول، یو څه له لومړۍ کرښې شاته پاتې شول.
د ترامپ دغه څرګندونې د برتانوي سیاستوالو له نیوکو سره مخ شوې. منتقدینو دې ته اشاره وکړه چې د برتانیا 455 سرتیري د افغانستان په 13 شل کلنه جګړه کې وژل شوې دي، او دا هم وویل چې خپل ترامپ په ځواني کې د ویتنام په جګړه کې ګډون څخه ډډه کړې ده. د کارګر ګوند څخه د پارلمان غړي او د هوایي ځواکونو پخوانی افسر کالوین بیلی چې افغانستان کې امریکایي ځواکونو سره یو ځای خدمت کړي خبريالانو ته وویل چې د ترامپ ادعا د هغو کسانو لخوا تجربه شوی حقیقت سره هیڅ اړخ نه لګوي چې هلته خدمت کړي. د غراز د پارلمان محافظه کار غړي بن اوبیس جیکټي چې د تورن په رتبه افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو په لیکو کې خدمت کړي وویل چې دا ډیره خوشینون کې ده چې وینو چې د موږ د ملت او د ناتو شریکانو قرباني د متحده ایالاتو د ولسمشر لخوا دومره بې ارزښه ګڼل کیږي. بلخوا د پارلمان د عوامو په جرګه کې د دفاعي کمیټې مشر تان ډي سي د ولسمشر ترامپ څرګندونې ویرونکې وبللې، او دغه څرګندونې یې هغو برتانوي نارینه او ښځینه سربازانو لپاره سپکاوی وګڼه چې په ټکو یې له متحدینو سره مرستې لپاره یې خپل ځانونه په خطر کې واچول او اکثرو یې نهایي فداکاري وکړه. او د بهرنیو چارو د کمیټې رئیس ایمیلی تورنبری دغه څرګندونې له صرف یوې اشتباه څخه ډېرې اوچتې وبللې، او د هغو کسانو کورنۍ ته سپکاوی وای وګڼه چې په جنګ کې مړه شوي دي. د جرمني د خبري اژانس ریپورت زیاتوي چې له دې پخوا په ترامپ باندې انتقاد شوی دی چې د ویتنام د جګړې په مهال یې اجباري سربازي څخه په دې بهانه ډډه کړې چې ویلي وو پوندو کې بیماری لري. پخوانی سرباز لیکوال او ژورنالیست سټیفن سټیوارت وویل د ترامپ څرګندونې لکه څنګه چې غلط دي هغومره توهینونکي دي. نوموړي زیاته کړې چې ترامپ د سلګونو هو برتانوي سرتیرو یاد ته سپکاوی کړی دی چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. د غراز د لیبرال دیموکرات ګوند مشر اډ ډیوی په اکسپانا په یو پوسټ کې ولیکل چې ترامپ چې 15 ځله له پوځي خدماتو ډډه کړي څنګه جرأت کړی دی چې د دوی قرباني تر پوښتنې لاندې راولي. له متحده ایالاتو وروسته چې په افغانستان کې 2,416 عسكر وژل شوي، بریتانیا دوهم هیواد و چې په دغه شل کلنه جګړه کې تر نورو زیات تلفات ورکړل. متحد ایالات د ناتو په غړو هیوادونو کې یوازنی هیواد دی چې د 2000 لومړی کال د سپتمبر د 11 مې ل تروریستي بریدونو وروسته نورو ټولو غړو هوادونو د تړون د ډلیز امنیت د پنځمې ماده سره سم مرسته او ملاتړ ته ورودانګل.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک باندې لایک کړئ او لوړستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د افغانستان برښنا شرکت اعلان کړی چې ازبکستان افغانستان ته وارداتي برښنا د سختو ورشتونو او توپانونو لامل قطه شوې ده. د شرکت زیاته کړي چې د افغانستان بولس ولایتونه د دې تخنیکی ستونزې لامل د برښنا لکمشت او پرلپسې پرچوي سر مخامخ دي. د دې ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو څرګندونې هم په دې راپور کې لرو.
په افغانستان کې د برېښنا په برخه کې د ننګونو او ستونزو په دوام د طالبانو تر کنټرول لاندې برېښنا شرکت اعلان کړی چې د درنو واورو دورښت لامل له ازبکستانه د وارداتي برېښنا پرې کېدو د افغانستان دولس ولایتونه د برېښنا لکمخت او پرې کېدو سره مخ کړي دي. د شرکت د پنځمه په ورځ نوښته د دالوی په دوهمه په خپل اکسپرنا لیکلي چې د پلخمري کابل په مسیر کې له ازبکستانه د وارداتي برېښنا د 240 کیلو ولټ لیک لاین د پریکې دوه لامل د کاپیسا پنشیر کابل پروان ننګرهار لغمان میدان وردګ غزنی لوګر پکتیا خوست او د بغلان ولایت ځینې برخې د برېښنا لکمخت او پریکې دوه سره مخ شوې دي. د برېښنا شرکت ویلي چې د دوی تخنیکی ټیمونه د ستونزې د حل لپاره چمتو دي. خدامه حل په سالنګ کې د درنو وورو لامل د هوا د ښکېدو په تمه دي. د شرکت زیاته کړې چې له ترکمنستان، بلخ او فاریاب ولایتونو ته د وارداتي برېښنا د لیک لاین کې یو جلا رمسته سوی تخنیکی ستونزه حل شوې او په بلخ، جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې برېښنا بیرته عادي حالت ته راګرځول شوې ده. د یو شمېر هغو ولایتونو اوسیدونکو چې د برېښنا کمښت له ستونزې سره مخ دي وایي چې د هوا په سړېدو او واورې او بارانونو ورښتونو سره د برېښنا پرې کېدل هم زیات شوي چې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. د کابل ښار یو اوسیدونکو مرسل وایي چې د هوا سړېدو سره سم د برېښنا پرې کېدل په بیکچې ډول زیات شوي دي.
متاسفانه با سرد شدن هوا تمام متاسفانه که در 24 ساعت
دوای د هوا په سړېدو اوس موږ په 24 ساعتونو کې لیو څخه تر 3 ساعتونو برېښنا لرو. د بعد امر قتل د برېښنا ستونزې وي او په پسرلي کې د تودوخې په پلمه او په زمي کې د واورو او باران په پلمه برېښنا پرې کوي. دای و جدي ستونزه ده. ډیرای خلکو سکل د لرګیو د خستو توان نه درلود او برېښنا یې کاروله. موږ تل برېښنا ستونزه لرو خو په دې سړه هوا کې د ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي. د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی شفیق الله هم وایي چې په دې وروستیو ورځو کې د برېښنا پرې کېدل زیات شوي دي.
خلک ډېر د مشکلات سره مخ دي. بارانونه دي، یخنۍ ده، بعضې کورنۍ غریب دي، مثال وس نه لري د لرګو، داسې کورونه دي چې د اوبو مشکلات ورسره وي. برق خو نن سبا د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده. که دا نه وي مثال موبایل کې چارج نه وي، یو چا د هوا لغله نه هم سړی نه خبرېږي. نو یو مشکلات سره مخ یو. خدای دې وکړي چې په دغه برخه کې جدي اقدام وشي او دغه کارونه خیر سره دغه ولایتونو ته وصل شي او بیرته
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د افغانستان مرکزی ولایتونه په دې وروستیو ورځو کې د واورو د بیساري ورښت شاهدان دي او سره له دې چې هوا ډېره سړه سوې د برېښنا پرې کېدل یا کمښت خلک له جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د هوا پېژندنې ادارې په ټکو د سالنګونو په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر لوی او مواصلاتي لارې بندې شوې دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د برېښنا شرکت د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې دوی د کورنۍ برېښنا د تولید او زیاتولو او په وارداتي برېښنا د تکیه کمولو لپاره له کورنۍ او بهرنۍ شرکتونو سره سږ کال د 9.4 میگاواټ برېښنا په ټولیز ظرفیت قراردادونه او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. خو خلک وایي چې په تیرو څو کلونو کې د برېښنا پروژو پرانیستل یوازې یوه ننداره او سمبولیکه بڼه لري او هر کله چې افغانستان ته وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزه ولري د برېښنا کمښت له امله دوی له ستونزو سره مخ کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي چې افغانستان په سیمه کې د انرژي یو له خورا ناامنو چاپیریالونو څخه دی. د ملګرو ملتونو د ادارې د چهارشنبه په ورځ د جنوري په 21 ویلي چې د افغانستان د برېښنا ټول مصرف له 2020 کال راهیسې له سلسله څخه ډیر سوای دی. خو دا د هغه برېښنا مقدار ته نږدې نه دی چې یو هیواد د عادي او معیاري ژوند کولو لپاره ورته اړتیا لري. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان شاوخوا 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو تامینېږي، هغه مسله چې افغانستان یې د برېښنا پرې کېدو او کمښت له درکه زیانمن کړی دی.
د ازادي میلمه
سلامونه او درناوی، زه احمد تکلیم. عزیز سرشار د جرمنی په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړو څخه دی. ښاغلی سرشار نه یوازې ټولنیز او مدني فعال دی، بلکې له هغو افغانانو او د هغو له کورنیو سره چې تازه جرمنی ته رسیږي په ټولنه کې د ادغام په چارو کې هم مرسته کوي. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې له سرشار سره د هغه د فرهنګي او ټولنیز ژوند او د کونړ فرهنګي ټولنې د فعالیتونو په اړه تفصیلي خبرې کوو، خو زموږ خبرې بیا هم د میلما په پیژنګلوي پیلېږي.
تاسو ستاسو اوریدونکو سلامونه او درناوی. زما نوم عزیز سرشار دی، د محمد نادر سرشار زویم، د ملک عبدالسلام المسیم او په کیراله کې چې د کونړ ولایت مرکز پورې اسداباد پورې تړلې کلی دی، هلته زیږیدلې مو. تر څلورم ټولګي پورې مې هلته زده کړې کړي، بیا کابل ته راغلی و. څه موده څو کلونه په کابل کې تیر کړی دی او تقریبا د دریو لسیزونه را په دی خوا په المان کې اوسېږم.
سرشار صاحب، وړاندې په خبرونه کې د کونړ کلتوري ټولنې په باب هم له تاسو معلومات غواړم. تاسو د دې ټولنې غړي یاست او په فعالیتونو کې برخه لرئ، خو لومړی راځو ستاسو خپلو فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو ته. په افغانستان کې تاسو اوسېدلې، څومره وخت مالته تیر کړی، لوړې زده کړې مو کوم ځای کې کړی او په ټولنیزو فرهنګي فعالیتونو کې مو تر څومره پورې ښکېل وئ تاسو؟
مننه تکل صاحب. په افغانستان کې خو په کابل کې مونږ اوسېدلو، او هلته زما اوبر دومره نه و. تقریبا په یو شکلنۍ کې زه د افغانستان نه راوتلی یم، خو په ادبي بهیرونو کې په ادبي غونډو کې ما د یو ګډونوال او لیدونکي په څیر برخه اخیستلې ده، خو د ادب او پښتو فرهنګ سره مې د ماشوموالي نه ډېره مینه وه، او همدغه مینې په بنسټ باندې د دغه بهیر د لارویانو سره د مشرانو سره زما اړیکې پاتې شوې دي او پیژنګلو مې ورسره وه.
فرهنګي فعالیتونه مو ډېر په کومو برخو کې وو؟
او کرشته تر تم تکل سه ما خو د شیر هڅه مې کړې دي، خو به مې د څو کال کېږي پرېمې خو د ځکه هغه شیر چې ما یې لیکل غوښتل هغه مې نشو لیکلی، او دغه کم شیر چې ما لیکو په دې مې زړه تسلی نه کوله. په شیری برخه کې یو څه ناڅه هلې ځلې مې کړې دي، خو تر ډېره حده پورې نه دي. او نثر مې هڅه کړې ده، مقالې مې لیکلې دي، او دلته په المان کې د غدیر شو لسیزونه د دریو لسیزونه دیر شو کال نه را پدې خو، نو د یو نوې کال نه زه په سیاسي او فرهنګي برخه کې بوختم، او هر طرف ته هر لوري ته چې ماته کومه دنده را سپارل شوې ده زما په کې اړتیا وه، په هغه برخه کې ما پوره هڅه کړې ده او زیار مې ګاللې، او خپل برخه خپل ونډه مې په کې سرته رسولې ده.
ماته داسې ښکاري چې ډېره برخه ستاسو د فعالیتونو به له افغانانو سره د مرستو په برخه کې، د افغانانو د ادغام یا انټیګریشن په مسله کې، او هغه کډوال افغانان چې تازه جرمنی ته را رسیږي له هغو سره د مرستو په چارو به او په دې فعالیتونو به ستاسو هڅې متمرکزې وي، همداسې ده؟
او بالکل بالکل تکل صاحب، زمنګ د ټولنې هدفونه هم دغه دي چې په ټولنه کې ورګډېدل ادغام څنګه دی، دغه نوی کډوال خويندورونه چې زمنګ راغلي دي، زمنګ ملګری، زمنګ ټولنه، زمنګ د ټولنې ټول غړي چې په دغه برخه کې د خپل وستر بریده پورې هڅه کوي، مرسته کوي، کومکونه وسره کوي، او ما خپل خصوصي ځانګړي زده کړې په دغه برخه کې کړې دي، او وس د المان د ډیرو ادارو سره د ژباړن او دغه د ادغام د یو چارپو یا کارپو یا یو مسلکی غړي په توګه باندې کار کوم. مخصوصي ذکر په همدغه برخه کې کړی دی، خو علاوه ما دغه کاری مسولیت نه زموږ ملګری چې دی عموما په ټوله کې په دغه برخو کې همیشه بوخت دی، او خپل مرستې او خپل ملاتړ تر کډوالو تر خپلو افغانانو پورې رسوي.
له 2021 کال راورسته چې جرمني ته په لوی شمېر افغانان راغلل، نو ستاسو مسولیت او ستاسو کارونه به هم یو څه زیات شوي وي. د خپلو دغو تجربو په اړه راته وایست.
مننه سکل صاحب. لنی کمرغ په دې ورستیو وختونو کې چې لبد مرغ یا لنی کمرغ خلک شي کډوال شوي دي ډېرې لوست خلکو په افغانستان کې مسلکی خلکو الته دندې اجرا کړې وي دوی چې دلته راغله مونږ صرف خپلې تجربې وسره شریکې کړې او مونږ هغه څه دوی ته په ګوته کړل چې په دې پردی ټولنه کې لومړیتوبونه شی دي د ژبې زده کول دي د دې کلتور د دې هیواد قانون مراد کول دي هغه کلتوري ارزښتونه یې پیژندل دي په خپل اولادونو باندې باید ډېر تاکید وکړي. دلته چې دغه د زده کړو سیستم چې دی ډېر ګټور دی افغانان باید دغې نه ګټه واخلي. نو څه چې زمونږ خپل تجربه وه هغه هم د دوی سره شریکه کړه او خصوصا دغه فرهنګي ملګري فرهنګي ډلې چې راغلې وي د هغوی سره زمونږ د پخوانم کله چې هغوی په هیواد کې وو زمونږ اړیکې وې زمونږ ملګرتیا وه. دلته چې راغله نو تقریبا مونږ فعالیتونه هم په ګډه شروع کړي وو او دوام لري. تکل صاحب
ډېر ښه. په تیرو دوه درېو کلونو کې په جرمني کې ډېرې ناوړه پېښې هم وشوې چې په دې کې د یو شمیر افغانانو لاسو په دغه سې یو حالت کې ستاسو هڅه سوا او لکوم ستونزه سره مخامخ شوي دی انټیګریشن په مسله کې او د ټولنه کې د ادغام په مسله کې؟
او بالکل دا ډیره د افغان خبره و چې دلته د افغانانو لخوا جنایي جرمونه د قصي تر دې هدف پورې ورسېدل چې واقعا زمونږ افغانانو افغانستان ته بدنوم راوړ. خو تکل صاحب یو شی باید سړی د یاد نه ونه باسي چې په ټول اروپا کې په نړۍ کې خصوصا په اروپا کې دغه اقتصادي بحران د دې هیوادونو خپلې ټولنیزې او حکومتي ستونزې چې وي نو دا حکومتونه داسې یو لارو چارو ته پام شو چې دوی څنګه د خپل ولس ذهنیت بدل کړي. یعنې دلته افغانان شته چې په سلګونو بیلګې سره وړاندې کولای شي چې په دې ټولنه کې ورګډ شوي دي ښه کارونه کوي زده کړې کړي ویاړونه یې راوړي دي د هغې یادونه څوک نه کوي او هغه خلک چې په جنایي جرمونو باندې اخته وو یا جنایي جرمونه یې سر ته رسولي وو نو هغه یې په تبلیغاتي شکل باندې ډېر زیات وپړسول ډېر هوا یې ورکړه چې دغه خپل ټولنه او خپل ولس پې لکه ذهني مصروف وساتي. او بیا په دې اخرو وختونو کې که ستاسو پام شوی تکل صاحب دلته دغه د ټول ټاکنو د انتخاباتو قسم ډیر وی نو دغه د افغانانو دغه جرمي قصې چې وي یا د سوریه د خلکو یا د نورو کډوالو دلته د افزارو په توګه ډیر ناوړه ګټه واخستل شو. عوامل او دغه ډیر دي خو د دې نه سره سترګې پټول نه شي چې افغانانو واقعا یو څو تنو ډیر بد کارونه وکړو زمونږ تاریخ زمونږ کلچر او زمونږ افغاني ټولنې چې دلته دي ضرر ورسو زیان ورسو.
ستاسو اړیکې له کورنۍ سره لمیندو پلرونو سره څه ډول ودی؟ دغه سي یو بحران په حالت کې تاسو له دوی سره تماسونه درلودل لارښوونې مورته کولی چې څه وکړي په ټولنه کې کوم کارونه وکړي چې د دوی ماشومان یا دوی په خپل خوندې پاتې شي؟
بالکل بالکل په پټوله کې هغه افغانان چې دلته راغلي دي له پخوانه تکل څه تاسو ته څرګند دي چې دسي پیښې چې هغه زمونږ هیوادوالو زمونږ هیواد زمونږ تاریخ او زمونږ ارزښتونو ته تاوان ورسوي وی به هغه ټول دسي په تصادفي توګه وي دسي پلان شوی جرمونه نه ولکه چې په اخر کې د افغانانو لخوا نه وشو د کورنۍ سره د ځوانانو سره زمونږ اړي کې ډيري دي. موږ د خپل تجربې لمخې په المان کې د دې هیواد د کلتوري ارزښتونو د قوانینو د ټینګښ د دې ټولو قصو په حق له وسره باسونه کوو خپل تجربه وسره شریکو. یعنی مختص ته مخ کی ویل چې دغه جرمونو کیسه چې ډیره بدنامه ده ډیره بده ده خو په هغه کچه په هغه اندازه نه ده لکه څومره چې تبلیغ ورته وشو. دلته افغانان چې په مجموع کې ډیر ښه روان دي په ټولنه کې د ادغام قصې ښه روان دي به اکثره ماشومان خونځي وسي ځوانان کوشش کوي چې مسلکي زده کړي وکړي لوړی زده کړي وکړي. یعنی په ټوله کې د افغانانو هغه وضعیت خو دغه تفاوتونه چې زمونږ د افغاني ټولنې دي او د دې اروپאי ټولنې دي نو په دې باندې د ډیرو خلکو تر یو مودې پورې سر نه خلاصيږي دا په رښتیا او په واقعیت کې یو ستونزه زده
رابه شو د کونر فرهنګي ټولنې فعالیتونو ته په دغه ځنګړې مسله کې د دې ټولنې ونډه ته البته تاسو خو د ټولنیزو فعالانو په توګه مخکې یادونه وکړه چې له کورنیو سره او له ځوانانو سره او له افغاني ټولنو سره ګوره یا لارښوونې ورته کوي، مګر کونړ فرهنګي ټولنه په دې کې څومره ونډه لري؟
بالکل تکل سے ٹولن په کاری چوکاٹ کې دغه ډیره مهمه برخه ده. کزه تاسو ته هم د وخت په تیریدو سره موږ مختلف لارې چارې خپل کړې دي، مثلا ځوانانو تم د مسلکی ډاکټرانو لخوا د مخدره توکو د زیان د کاروبار د دې په حق لباندې موږ سیمینارونه جوړ کړی دي، ځوانانو تم مسلکی خلک راوستلی دغه موضوع ورته تشریح کړی ده، د دې ځانونه په پردی ټولنه کې د دې بد اغیز دا قصې شوې دي. او په زمن کې مونږ دلته ځوانان چې لوړې زده کړې کوي په څو واره مونږ هغه ته د مونږ ساين غونډې جوړې کړې دي، ځوانان چې لوړې زده کوي ساين لیکونه ور کړې دي. نو مونږ د هڅونې په برخه کې د معلوماتو په برخه کې په مجموع کې د کورن کلتوري ټولنه د خپل بنسټ رئیس چې د په هر لوري باندې ارزښتناک کارونه کړي دي. او مونږ زموږ د ټولنې اصلي موخه هم دا ده په همدې هدفونو باندې د ټولنې فعالیتونه راڅرخي.
مننه. رابا شو د ټولنې فرهنګي هڅو او کارونو ته تاسو په کال کې یو یا څو فرهنګي غونډې جوړوي او مخصوصا د کونړ سین مشاعره هم تاسو ډیره مشهوره ده په فرهنګي حلقو کې، د دې په باب راته وایاست، د دې غونډو په باب.
مخو تکل صاحب په مختلفو برخو کې ما تاسو ته مخکې ویل چې د ستاین غونډو نه نیولې یعنی زموږ ساسو نومیالي خلک چې په اړه برخه کې لاسته راوړین لري دا کونړ کلتوري ټولنه خپل دنده او مسولیت بولي چې هغه وسته یو خپل ټولنې ته معرفي کو. موږ په مختلفو برخو کې په سیاسي فرهنګي ادبي برخو کې موږ غونډې لرو، هر کال یو یا دوه غټه غونډې جوړو او په څنګ کې ورسره وړې وړې غونډې جوړو. د کونړ سیند مشاعري ترشا یو لوی هدف یو لوی فکر پروت دی. موږ دا نوم د دې لپاره غوره کړی دی چې کونړ سیند چې دی جغرافیوي اقتصادي او سیاسي یو ارزښت لري، د دې ارزښت راپورته کول په دې ارزښتونو باندې باس کول دا زموږ د هیواد لپاره ډیر مهم دي، په دې باندې باید باسونه وشي. نو په دې باندې موږ دغه نوم غوره کړی دی. دا نوم چې دی یوازې مشاعره نه ده، که ستاسو ورته پامې موږ په اړه دغه ادبي فرهنګي غونډه کې د افغانستان هاد مسایل د افغانستان ډیر مهم مسایل د مسلکی خلکو لخوا راڅېړلې دي او مقالې په ویل شوې دي. دغه مقالې به موږ په خپل وخت د افغانستان هغه حاکم حکومتونو ته رسولې دي. نو د کونړ سین مشاعره چې ده دا یوازې مشاعره نه ده، لکه څنګه چې تاسو ویل دا یو سیاسي اقتصادي او جغرافیایي ارزښت ده.
تاسو دا وایست چې په دې ټولنه کې یوازې د کونړ خلک یا د کونړ ولایت اوسیدونکي نه دي راټول، بلکې ټول افغانان راټول دي. یوازې نوم یې د کونړ په سین باندې تاسو نومولای دی همداسې؟
اصلا زمونږ سره مختلف خلک دي، خو دغه ذمہواری او مسولیت لنیکه برغه ټول دغه دی که نور خلک موږ سره ډیر همکار پات شوي دي، خو دغه هلې ځلې او منډې را منډې مسولیت زمونږ د کونړ د خلکو پورې دی. خو د دې ټولنې خدمات چې دی، د دې ټولنې اغنیت او اخلاص چې دی، دا ټول افغانستان ته رسیږي. که زه تاسو ته یو څو بیلګې ویم، لکه په لویه پکتیا کې چې زلزلې شوې وې هلته موږ مرسته رسولي دي. تیر کال چې دی د هرات زلزله ځپلو سیمو ته موږ 15,000 اورو ولېګلې، د افغان لیکوالانو سندرغاړو یعنی ټولو ته نمونه یادول په کار نه دي چې د هغې حیثیت او شخصیت ته تاوان ونه رسیږي. زمونږ مالی مرستې ورته رسېدلې دي. دا اوس چې په ختیځو ولایتونو کې زلزلې وشوې، نو تقریبا 3 جوپې مرستې زمونږ رسېدلې دي په زرګونو په لسګونو زره اورو مونږ هلته لیږلي. هدف مې دا و چې زمونږ دا نوم چې دی دا داسې نه دی لکه خلک چې ورته نسبت ورکوي چې د کونړ کلتوري ټولنه ده نو حتما دی باید پکې کونړی وي. کونړ کلتوري ټولنه یا کونړ سین دا موږ د یو نوم په توګه باندې استعمالوو، لکه واخان لکه نختر لکه پامیر دغه سې استعمالوو. خو زمونږ فکر او سوچ د ټول افغانستان لپاره دی، او زمونږ هغه اخلاص او ښېګڼې دا ټول افغانانو ته رسېدلي دي چې د دې هغه اثبات او ثبوت چې دی بار بار موږ کولای شو چې موږ یې ثبوتونه وړاندې کړو. لکه دغه څو بیلګې د هرات او د لوی پکتیا عین تر بدخشان د واورې ښویدنې پورې دغه کسې زمونږ د ملګرو هدف دی، او په همدغه کار موږ بوخت یو. زمنګ فکر چې ډیر لوی دی د ټول افغانستان لپاره دی، زمنګ غ امکانات هم چې د ټول افغانانو لپاره دی، صرف په کونړ نه راڅرخیږي.
ډیره مننه چې خبره مو روښانه کړه. سرشار صاحب، د کونړ سیند د مشاعرې په باب اوریدونکو ته یو څه نور تشریحات هم ورکړي.
مننه تکل صاحب. لکه څنګه چې ما د ټولنې هغه لګه په جنگلو کړه، د کونړ سیند مشاعره هم د 2001 کال نه مونږ یار کال جوړو، په کال کې یو وار جوړو. د څه مشخصه نیټه لري تاسو ته معلومه ده چې په اروپا کې د زینو پیدا کول دا لګران دي، نو چې کله ورته مونږ ذهني تیاری او وخت ورته ولرو بیا یو مشخصه نیټه ټاکو، په هغه باندې دا غونډه جوړو. لنی کمر
فصل خو به معلوم وي، یعنی په کوم فصل کې
او نه فصل ولاده سي خاص معلوم نه کی، ځکه چې یو کله وړي کې کو دا اوس لغه منی ته راغله. او ل نیک مرغه فکر کوم چې د کونړ سین د ادبي مشاعره د ادبي ناشته غونډه چې ده په اروپا کې د یو جشنی بڑے غوړه کړی ده، د ټول اروپا نه د لندن نه نیولې تر اوسلو او سویډن او ډنمارک او دا هالند او بلجیم خو موږ پکې نه حسابو، دا خو موږ خپل کور دی، نږدې دی
ټول اروپا نه دی، د جرمني
او گاونډي وادونه دی، جرمني سره نږدې دی، زموږ دغه ټول فرهنګي ملګري شې دی ورځې ته منتظر یو پښتنه کې ټول کال چې دا بکله کیږي څنګه بکیږي ټول ورته راځي ډیر خوان کوي ډیر د ډیرو ملګرو سره لیده کاسه پکې کیږي. او لکه څنګه چې ما په تیرو خبرو کې ویل چې دا مشاعره یوازې د ادبي چوکاټ لپاره نه ده جوړه شوې، په دې کې د افغانستان مسایل، مهم مسایل، د ورځني مسایل چې زمونږ ولس او هیواد ته ورپېښ دي په دې باندې بحثونه کیږي. دا مشاعره صرف داسې یو سرلیک دی چې د دې سرلیک لاندې موږ خپل سیاسي فرهنګي افغانان راټولو او په مختلفو موضوعګانو باندې بحث کوو. هر کال دا مشاعره ترسره کیږي،
مختلفو موضوعاتو باندې بحث کوي، مانا دا چې لکه سیمینارونه جوړوي د هیواد په اساسي او مهمو ملي مسایلو باندې بحثونه کوي.
بالکل بالکل، لکه دغه تیره مشاعره کې په افغانستان کې د دنجونو د په خونیز بهیر باندې بندیز هغه باندې ډاکټر صاحب محب زغم ډیره یو چرنیز نړیواله مقاله نړیواله په دې معنا چې دا د نړۍ د خزو ارزښت او په نورې نړۍ کې خځې شیدې په خپل ټولونه کې میرمنې څومره ونډه لري دغه قصې په کې راڅرلې و او افغانستان یې سره پرتل کړي و. دا غینه په تیر مشاعره کې زموږ استاد یو لیکواله خور د عارفه بشیر عمر لور هغه په افغاني او اسلامي ټولنه کې د خزو د زکړو په ارزښت باندې بحث کړي او امداراس په افغانستان کې دغه د اوبو د مهارولو د مدیریت مسله په ټول افغانستان کې په ځانګړي توګه د کونړ په سیند باندې دا راپورته شوې ده. نو زمونږ یو ډیر نومیالی استاد ډاکټر صاحب فضل الله اختر دا یو سیرنیز او ډیره هر اړخیزه مقاله لري. یو بل ډاکټر صاحب همایون همت هغه هم دغسې یو مقاله لري. په زمن کې زمونږ یو درنه خور پوهانیار نرګس مومند په د اوسنیو حالاتو کې د ښوونیز بندیز باندې یو ډیره په زړه پورې مقاله لري.
ډیره زیاته مننه. فقط د وضاحت لپاره غواړم چې اوریدونکو ته ووایاست دا ټولنه خو سیاسي فعالیت نه لري، یوازې ټول فعالیتونه ټولنیز برخه باندې راټول دي.
او بالکل، خو دا ټولنیز فعالیتونه چې دی د خپل سیاسي رنګ هم لري، ځکه چې موږ د خپل ټولنې کمی یا مثلا هغه حاکمیتونه چې کمشي ته پام نه کوي یا کمشه زمونږ لپاره ارزښناکي د افغانانو لپاره ارزښناکي دغه قصې مونږ پکې راچیړو او حاکمانو سره شریکو. مونږ په مختلفو برخو کې تاسو ته ویل چې فعالیتونه لرو. په 2019 کال کې مونږ د محمد ګل خان مومند بابا دغه په ژوند او ژواک باندې یو ډیر ښکلی سیمینار جوړ کړو چې د ټول اروپا نه ورته خلک راغلي وو. زه تاسو ته بیل ګیو يم د دې ولسوالۍ څخه کالو کې دې تاسو خبرونه د دې اوسله و نه لري. خو زمونږ فعالیتونه دي په مختلفو برخو کې دی چې مونږ کله ټولنیز فعالیتونه کوو خو د خپل ټولنې د خیرازي د پرمختګ لپاره کوو. طبعا دا سیاسي رنګ خپل یو مونږ د هیواد په خپل مسایلو کې خپل نظر خپل سوچ د خپل هیواد د راتلونکو لپاره دا هر وخت مونږ څرګند کړی دی او د دین ورسره هم څرګندو.
زما سوال دا و چې دا ټولنه د یو سیاسي ګوند یا یو غورځنګ په توګه فعالیت نه کوي.
نه نه هغه څه نه کوي. لکه څنګه چې تاسو هم ویل دي ټولنې فعالیتونه چې دی د خپل کلتور د خپلې ژبې د ساتنې پالنې او پرمختیا لپاره دي، او په بهر کې افغانان په پردي ټولنه او پردي کلتور کې به حد ډېرې ستونزې لري دلته د خپل ارزښتونو د ساتلو په خاطر. او په ځمن کې د دې ټولنې هغه اساسي موخه دا ده چې د خپل هیواد سره موږ همیشه په اړیکه کې پاتې شو او د خپل ارزښتونه دلته مو پالو او د هیواد سره زمونږ د اړیکې دایمي شي. دا د موجوده نسل او د راتلونکي نسل لپاره ډیر زیات اړین دي او باید په دې باندې یو کار وشو. دا اړیکې باید د هیواد سره پاتې شي.
کورمو ودان سرشار صاحب، اروپا کې یوازې ستاسو ټولنه نه ده، په جرمنی کې د افغان کلتوري ودې ټولنه او ځینې نورې ټولنې دي چې هغه هم تقریبا ورته فعالیتونه لري. همدارس په سویډن، په هالند، په ځینې نور هیوادونو کې هم ټولنې شته. د دوی او ستاسو فعالیتونه توپیر یې په څه کې دی، او آیا په خپلو کې همکاري او ملګرتیا هم سره لري کنه؟
او بالکل لرو، تاسو ډیر خطی کی ته اشاره وکړه. په وسلو کې، په سویډن کې، مالمو کې زموږ ملګری ډیر فعال دي، دغه سه په ډنمارک کې، په هالند کې، په بلجیم کې، دلته په کولن کې د افغانستان کلتوري وجه ټولنې سره موږ ډیر وخت ګډ کار کوو. موږ چې څه کړی دي په شریک هم کړی دي، بیا وروسته نو چون دغه مسلې ډېرې دي او یو ټولنه چې په یو برخه کې بوختې کار کوي، په بله برخه کې بله ټولنه کار کوي. په ځوانیو مو کلونو کې دلته د کولن پښتنو کلتوري ټولنه و چې په هغه وخت کې په پښتو د زده کړې ټولګي چې بیا وروسته کونړ کلتوري ټولنې ورته ادامه ورکړه، دا یې تاسیس کړي دي او ډېرې ګټې رسولې دي. همغږي بالکل شته، خو چون دلته دغه مسلې ډېرې دي او ښېګڼه امدا ده تکل صاحب چې څومره ټولنې ډېرې شي، څومره خلک ډېر فعال شي، هغومره به لاسته راوړنې ولري او ډېرو مسایلو ته به رسیدګي وشي. زموږ ټولو سره ملګرتیا شته. همدې کونړ سیند مشاعرې ته چې په 28 تاریخ باندې انشاءالله جوړېږي، د ټول اروپانو ورته همدغه فرهنګي ملګري او د فرهنګي ټولنو استازي راځي.
د خو سمه ده، خو په عین حال کې له اوریدونکو سره ښایي دا پوښتنه هم پیدا شي چې ولې یو ټولنه نوي د دې لپاره چې ښه همغږي راشي او ټولې چارې مو په یو همغږي کې پرمخ لاړې شي، نو ولې یو لوی ټولنه د ټولې اروپا په کچه نه جوړیږي؟
بالکل، که سړی داسې په دغه ورته ارمانی نظر ورته وګوري، دا ډیره ښه پوښتنه ده. کاشکې چې داسې یو حالت راشي چې ټول افغانان په یو ټغر کېني، د یو چت لاندې کېني او دغه خپل سیاسي او فرهنګي فعالیتونه سرته ورسوي. خدای یو ارمان دی، دا تر یو هیلي تر کچه پورې پات کېدلی شي. په سیاسي او فرهنګي ډګر کې به داسې یو سنگر جوړول، داسې یو مورچل جوړول چې ټول پکې راټول شي، فکر کوم چې دا به ستونزمنه وي. دا یوازې زموږ د افغانانو ستونزه نه ده، دا په هر ټولنه کې، په هر ولس کې، په مختلفو برخو کې خلک فعالیتونه کوي او دا د ژوند اړتیاوي او ضرورتونه فرهنګي او سیاسي تکل سره دا دومره ډیر دي، دومره پراخه دي چې دا به د یو ګوند او د یو ټولنې د وسه پوره نه وي. نو زه خو دا ښه ګڼم چې ډلې ډلې، ټولې ټولې خلک په مختلفو فکرونو، په مختلفو کړیو کې راټول شي، خو هدفونه پکې مهم دي چې هغه هدفونه د څه لپاره دي. او که هر څوک یو هدف دو هدف تعقیب کړي، نو په مجموع کې هغه پښتو کې یو متل دی چې د ډیرو امسا او د یو نفر ګېډې خو به تاسو په غره چې خلک لرګي راوړي کنه، یو نفر راوړي ډیر به ستړی کی، که یو نفر یو یو امسا چیرته وګورځي نو هغې نه هم دغه جوړېږي، خو خلک پرې ستړي کېږي نه. او به دلته خو د دې ټولنې خپل چوکاټ دی، خپل ضرورتونه دي. په یعنې زمان کې خلک نشي کولی چې د وخت د نگانه، د فکر د نگانه، د ارزوګانو د نگانه ځای خېږه چې په مجموع کې په ټوله کې یو خبره وي ډیره بخه وي. خدام ډیره غوره ده چې په مختلفو برخو کې مختلف ملګري ورونه په مختلفو ټولنو کې راټول دي او دې مسایلو ته رسیدګي کوي. دام ډیره خبره ده.
څومره ډاډه یاست چې ستاسو او دغه نورې ټولنې چې تاسو یادې کړې د دوی هدف یو دی؟
بالکل، دا خو د فعالیتونو څرګند ده. تاسو د څو ټولو نمونه واخیستل، هغه په یو برخه کې لاسته راوړل لري فعالیتونه کوي. ما تاسو ته د خپلو فعالیتونو لکه د محمد ګل خان مومن بابا سیمینار، د کونړ سیند مشاعرې، د دې مشاعرې هغه لمن څومره پراخه ده. په ځمن کې دلته د ځوانانو د هڅونې دغه قصې چې موږ را شروع کړي دي، یا مثلا هیواد ته دغه زموږ مالی مرسته چې رسیږي، همدغسې دغه نورې ټولنې په مختلفو شیانو کې بوخت دي. زه فکر کوم چې هدف یو دی، یعنی دا به د یو چا ستاسو فکر وکړي د دولتي نظامونو کې وزارتونه وي، مختلف وزارتونه وي، یو د اقتصاد، یو د دفاع، یو د بلې، دا د ژوند چارې همدغسې ویشل شوي دي. خو دلته خو موږ هغه امکانات نه لرو تکل صاحب، کنه چې موږ کوم دولتي امکانات ولرو، موږ وسایل ولرو، موږ ادارې ولرو، خو دغه ملګري دي خپل وخت، خپل اخلاص، خپل مالی او ځاني امکانات په کار اچوي او اخلاص لري خپل وطن ته، او دغه مسایل چې دی طرحه کوي او د دې د پاره کار کوي. زه فکر کوم چې په ټوله کې اختلاف هیڅ نشته، ځکه چې دغه ټول مسایل چې دی د خدمت او د خپل فرهنګ او د خپل وطن د ارزښتونو د ساتنې او پرمختګ په حق لدی، په چوکاټ کې دي. نو په دې کې به د اختلاف داسې څه نه وي. زه فکر کوم تر اوسه پورې خو دغسې مسله نه ده راغلې، او که چېرته داسې اختلاف راشي چې هغه رقابتي او د سیالۍ بڼه ونیسي، او دغه بڼه چې دی دغه دا سالمه سیالي، د دې خو لا نورم به ګټې ډېرې دي.
غوړم ستاسو وروستۍ لنډې خبرې واورم چې اوریدونکو ته او افغانانو ته په دننه افغانستان کې ستاسو پیغام څه دی.
او افغانانو ته پیغام دا دی چې د 15 لسیزو افغانان افغانستان ډېر وزورول او ډېر وروسته پاتې شو. افغانان د بل کړاو، د بلې جګړې توان نه لري. زمونږ وطن چې دی، د دې مسایلو نه د راایستلو په لار کې باید افغانان سره لاسونه یو کې. هغه که هر ژبه، هر قوم او په هر سمت پورې تړلي دوه شیان چې دی تکل صاحب، هغه دایمي دي. موږ باید د دې سره خپل تړاو او خپله مینه وساتو چې هغه افغانستان دی او افغانان دي، دا دایمي دي. نو افغانان باید دغه نظر ته ورسیږي چې یو شی دایمي او په دې کې زموږ عزت او راتلونکی ده. نو په کار دا چې د یو موټی افغانستان او د یو ملت لپاره موږ خپل هلې ځلې او ارمانونه سره شریک کړو.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه ښاغلی سرشار. د ازادۍ رادیو قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ میلمه په دې خبرونه کې مو د جرمني په کولن ښار کې د کونړ کلتوري ټولنې د مشرتابه ډلې لغړی ټولنیز او مدني فعال عزیز سرشار سره مرکه اوریده. تر بلې خبرونه د خدای خدي وي.
د ازادۍ میلمه
ما کئ څوک راکی مانا خوبینم ادم ما کئ څوک راکی مانا پروتم سرم یخې تخپل یار پزنګانا پروتم سرم یخې تخپل یار پزنګانا خوبینم ادم ما کئ څوک راکی مانا خوبینم ادم ما کئ څوک راکی مانا سترڅنګ د خوشال خان وی واړو پلا سنو کې فانوس وی ارمغان وی دوکي وی ټکال وی خبرې د افغان وی ستایي دونو مونا د افغان د پښتون ستایي دونو مونا د افغان د پښتون او بنم علما کې څوک راکی مانا علما کئ څوک راکی مانا خوب وینم نجیب ویل منصور سر بویاوی شاو خوا ودا دا څلور کنج دنیا خان دیدار کی غاڑد ملا کابل په آریانا لویا نندار وی د کابل په آریانا او بنم ادم کای څوک را کی مانا او بنم ادم کای څوک را کی مانا باچا خان وی دلرو پر راجما ټول ملي قهرمانان وی شیر شاه وی احمد شاه وی بایزید وی میرویس خان وی حاجی میرزا علی خان وی ټول درانه کلی مشران وی.